سهار اته بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خبره شو، راغلی چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسما ومنل شو. د شانګهای د همکاري د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته دیرش تنه نور ماشومان په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپیژندلې دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یو کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1225 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپیژندلې دي. د سوري زړه ناروغۍ په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 12 کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي درلوده د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 ټنه وریجه د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څنګه پرون پر ټوټر خبر ورکړ چې دا وریجه به د افغانستان په ختیځ کې پر ځانګالو کورنۍ وویشل شي. WFP خبرداري ورکړی چې د روان اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. اوکراینی چارواکی وایي چې د خارکیف سیمې پر پرومایسکی خارګوټی د روسیې د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومانو په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي. د خارکیف سیمې والی اولی سینی هوبوف پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې دا راکټي برید پروند ماسپخین لې وینیمې بجې ورسته وشو او په نتیجه کې ګڼ شمیر موټر وسوځیدل او د سیمې د اوسیدونکو د کورونو کړکۍ ماتې شوې. بلخوا د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراین د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختې جګړې راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کیږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوت په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشیا ځواکونه یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو د الوتکه دوی ویشتلې. د سودان د چټک غبرګون د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیس جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوی دی. سمو کراګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو چې دا د وړاندې کیږي. یو نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات نه لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لیږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې، خو لای هم په بشپړ درملنه ندی بریالي سیوي.
مریض مې نس پرڅوب لري او پرځواکۍ دی، نو ریس مشکل نه لري. کم فارس یو خو هغه بد پرلګیږي، په دې ما پېښانې دا غي مشکل دی او سرعت ډېر فار دی خو نو واکې دی. مور یې تقریبا نیم نیم کال شې دی ور کړلې. علاج یې نه پېژم، د روزګان ګډ ډاکټرانو په غوښتنې دی هغه مو تریو ته تشخیص یې شانه دی کړی. د سیرادا ما روزګان شپنی د تر واسو د امبولانس کې هم چې د تر ادم د تیم وسوله وو چې په تشخیص نه دي ستوي دمل دی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated da 2023 kal da me miashte tar paya pa afghanistan ki 3,23,205 mashuman la khwarz waqai kridal che da takhzi ajal amlatar tai artya darloda pa adish mir ki 1,12,490 shadid khwarz waqai darloda aw 2,12,180 la manzani ke che khwarz waqai kridal چې له سختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې پاتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایي هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیټ روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې یو لس روزل سوی کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شدي ورکونکو شوزو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 یاد کړی و چې ډیری تر 50 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې اتلکه او څلوېږ دره هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدي ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خځو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلا بیل خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي چې د نوي بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2,000 خځینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خځو د حقونو ځینو فعالانو دا پرنجون او خځو د طالبانو د فشارونو تازه لړۍ بللې ده. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپلو افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوې هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کار کون کی خزینه دی او د دغه ځی څخه خزی کولې شي چې د اقتصادي او ټولنیس له اړخه دوی هغه ورتیا وتر لاسه کی او دغه اقتصادي او ټولنیس ورتیا وې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کیږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادنې د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزی په هر ځی کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړه په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم نه کړی. ځنې اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړه خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چې خوځو ته وایي چې له کوره دینو وزي او تل په کور کې نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي، د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر 3 منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له 3 میاشتې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې وسرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخه به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکو بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړي، جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې تغراز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولای دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشیتللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وي امنیتي ځواکونو پروند دوی فعال ملګری ګلمن وزیر په پیښور کې نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. بلخو د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل دي چې ګلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقيف کې دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګلمن وزیر نیولې، خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د اوښ نه افتکار چې کوم یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کسکړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي. هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې نه کتاسو دی چې موږ معلومات کوو د حاضر کو جان چې کوم په پاتې باندې او لکه ساتپس به تاسو درپېږو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې نه کتاسو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دې چې دغه لکه مخلي نو فعلا خدای شي موږ ګلمن څه خبره دی نو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شرو اف ای آر په باندې نو که پاری کې نیولې خو معلوم نه دی. البته نیولې چې دغه دغه ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ دی هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نورو غړو ګلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی وو چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګلمن وزیر د نیولو په اړه پیښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې لامنیتی ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېمې نېټې نه پر لټ پیل کړی و، چې د جون په 15مه د یوې اونۍ لپاره د اوتمنځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ د غوکسانو په میرامشا کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کوم ما یو د خپل خونې کې شیر تری کوم. او شکر از ټول خپل احساس ته تې سمې شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، یا بیا یې ځینې وخت پر اقدام چې څه وخت په تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د دې د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلایم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی و لګی ان شوی و
لاند کې سلرو
د پارک د جړې ونې له څنګه یې پاڼه مخې
ته او لدا سچا سره هم خبرې کو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلی واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیقه خپلواک ده چې په خوا یې ډېر شعر لیکه، اوس له شعر لیکي علت یې څه دی؟ له هغه خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطنۍ د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بیلابیلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې د حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند هم داسې بې سرنوشتوي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې ترڅنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وسري وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسکونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېز وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیق خپل وخت خواورو چې کاناډا ته لاته ورسته په شیر کې څه تغیر راغله.
زه چې کله شیر ولیکم بیا احساس کوم چې تغیر راغله، کنه زما شاعري کې یو لوی تغیر راغله کما شوې
دی. اله ته څه ده سوال کما څه
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شیر لیکلو نه ده چې زه باید یو خودسی یو د شیر نه کله چې ما پونتون تم بلی مقاله به چې راکړي ویني کو ریسرچ وکنه، ما د دې پرب مطالعه لکه کله پرب مجبور انسان مختلف ځایونه ول ول ریسورسز ول ول ته به دي غنو د څه شي نه جوړ کړم د ریسرچ پک اپ. ما د کله دا وستلم اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکل وي، د څېړنه په خپل ذهن کې بشپړ شوی بیا ما کولای شم چې هغه په کمپیوټر کې وری کومه لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شیر ما ته یې نه مسته دی دا باید یو څه یو څه تاسو کوم دا یې تاسو ما ته زما په لاشور کې زما په ذهن کې زما په زړه کې بشپړ شي او زه پوه شم چې دا څه شی دی دا یې د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو د کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کنه پیغام صدقانه خبره ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلونو کې راغی هغه بایل چې و هغه څه چې و بایلل شو زه یې غسر مخم زه ترې تښتم او شکر از توک لخپل احساس تختی څنګه شیر کې
ډیر کله ډیر شاعران دا وایي سي کله یو درد ډیر احساس کی هغه مر ډیر د دې ضرورت پیدا کی چې هغه وسپړی او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کی. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډیره شاعري
وکړئ. نه یم چې احساس ته پرېږدم نه پېږم څه ډول ده ته، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کوي ځکه چې که احساس کوي فکر کوي حقیقي
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کوي کنه، لکه یو چې نه چې انسان خوږیږي او بای د یو دلیل ولري د چې دای له جوابونه نه پوښتنه دی یا پوښتنه دومره پازا بون کیږي چې بل اخره ټول خپل موجودیت ور سره پوښتي ټول هر څه ور سره پوښتي په هر څه شک باندې کیږي ځان په شمول.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي. هنر پات د سیاست په اینا کو کې ونه کتل شي
د راځي په پښتنه لیکن زه د یو فرد په توګه ناراسته ترسم چې څنګه لږ چې دی زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه د دې چې دی ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د عمل تجربه برخه یم زه خو د عمل درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه چې دی یم که جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه وما حالت ما په څیر بولید که وو دا د یو لوی تغییر رامنځته کیږي چې څه ډول ته بیل یم زه نه پوهیږم چې څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه بل څه کوم دې ته پاره چې زه شی دې کوم زه څنګه شم زه دا مر تجربه بخښه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد
په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان افغانستان وتلي او نورو هیوادونو تتللي هلت هم ستونزه او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه لیکلي دي، شعرونه لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کوم څه شی دی باید سی وی دی سي له شعر کې یو څه فاصله واخلي؟
زه به خیر یو څه وخت تر کې امرم هغه اندر چا د ردو د چا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده. بل خبره دام ده چې زه نه هایت احساسه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زلک ته دیره یم ایک خبره نده ده از اغده کم شاید خبره ده چې زه پستو که نه لرم کنه زمان خواهی ام دسی یو حالات بی یو ده خبره ده. بل خبره چې ده یو ناسپی ده جواند د ما زه چې کابل کوم ما یو وخت خپل خونه کې شهید کړم ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولی انسان نه پوهېږم اموخ چې نه پوهېږم هغه ذهن دی په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې دا د هغه په نوم پام کړی دا د اکاسانو ته د حیوانات چې اکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر حساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسه یې مثلا یو یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چېبه د ټیټېږي هغه کوي د هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړې د دې لپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د هماغه یوه صحنه د دې ټول اکاسي د هماغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی هماغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شعر عین نه څه دی هماغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي تی باید ریکارډ کړي او کله سو بیا درنه لاړی او داسې یو څه چې ما لپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر و او تر اوسه هم دی زه تر اوسه په هماغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوی چې زه د عقل ځای کې نه یم پاتې شوی چې د عقل زه د مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم نو بیا دا هم زما لپاره یو ذهن لپاره مې یو لوی چلنج دی زما په نظر چې زه یو د عقل یو باثباته ځای کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس دی ځینې خلک یې مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه ځایونه چې تدلی بیا خوبیې خرابېږي لکه صحیح خوب نه شي کولی زما دغه مشکل دی نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی او په منډه منډه کې دی
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به مې هم شیرو خو بیا ورسې چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده
دا څومره او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتد زمانی کې ډیر څه نه څه لیکلي یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده کنه
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم لیکن د عقل تر یو ډېره وخته پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کارونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخي دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې انسان څومره کولی شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بېکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ویلیکي ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کوي او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښېمانه یم ما په نظر ډېر خام شعرونه وو د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو له برکته دغه احساس نه زه لرم یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي فکر کوم کې اوس وخت دریږي دا به هیڅ بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي. موضوعات اللي تكرارها إنسان شغل الكيدي كي يسوق وقفة وركي ألبسة دا بقفة بايد ما بنظر لك الضرورة دا أتمنى مشهوري والناسي وركي كنت قصدي وقفة كي كرازي تفكير كوم دا بهم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة دا دي أستاذ دربش دراني يو مركة ماوري دلان سو كلون وران دي بيا دي مركة كيلولي چي ما يسوق بقفة شايري باندې کړه د دې خاطر چې ما وختل زه یو څه توښم په شعر لیکم هغه وخت ما نه ویلې شعر لیکل د خبرې خرابه نه ونه لګیدا ځکه چې ما په نظر دا کړه چې شعر د تر دې د خبرې په څنډه کې نو چې څنګه کولای شي چې شاعري باندې کې نو کدا څه امکان لري په دوی او شعر د دې لکه مې مسج ترازي کدا مې مته ترازي یو ځل دروازه د تراوټه کې تورو خلاص نکي بل ورځ دروازه د پیاو ته کې تورو خلاص نکي بل ورځ نه درته راځي نو ما هم پام دي صاحب باندې یا ورشي نو لیک بیا شروع نه بیا شروع نه بیا نه راته راته نه څو وخت نو په وخت سره هغه څه استاد ډېر لوی شاعر دی یو پس اس نه شاعر دی لیکن دا په ځرن چې چاته شي راځي وې نه لیکي که چاته د شي نه موضوع وې نه لیکي خو که څوک لدې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي زما په نظر په حساب دا ګټه هم لري چې هغه د استاد درویش درانی خبرې په اصطلاح چې تاسو ممکن پوه شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح نشیر ته چې بیرته انسان ته راګرځي
لا غلی خپل وخت څخه په مننه نشته توکل کیشي چې دا له افغانستان وتلې ده دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګي چاپ شوی دي لېبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنی د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلي خو اوس په منظم ډول شعر لیکي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته دی وی چې د کډوالۍ په لمړي وو کلونو کې یو شعر هم نه لیکه خلتی رو شپشو کلونو رئیسی ده شیر مرغه ده دلسرانه ده الوته. مخی تردی چی ده شاقلی لاهو پجخ ده شنی مرغه پنوم ده شیر تا غوشسو لده با ده شیری تجربه پاره وارو چی چرنگه شیر لیکی.
معمولا زمان شیرونه پا یو آرده تصویر بانده پای لیکی. او کلا کلا بیدا سی بی چی یو بش پر شیر راسی او ده بیا پا کاغاز دیکم ها. بیا زینی وقت تا سی چی پا مغای و آرده تصویر که امنا سی والار پاته که گم. او بیا زینی وقت تا سی هم بی چی شی ولی کما آغا بیا نو تا دیر و زند و راس را پاتی وی. بل عادت میم دادا چی پا یو سا نسم کولا چی مکمل یو شیر ودیکم شیر ته پارا ز وخت ورکوم د سی وخت کې چې ما شیر لیکره ده په ری وخت ته رسوي بیا روسه ورته راغلم نو په هغه نورم د سی ضرورت مې تاس کړه چې دا پښ پړن د تصویرونه یې سم نه راغلي کلمات او موقعیت مناسب نه ده بیرته لکه یو تاسو په سیر ته او کیسه لیکوال چې څنګه دیو طرح جوړه یې څنګه یې ډټه یې دغه کار له شیر سره هم د کومه دا سی موقع هم را دی چه زما شیر دواو لیشتو یعنی لشلو کرخونه زیاد وی و دا چه زده دی پا شیر که دا ایجاز سنا تا زدیر احترام نرمه نو دا حق پا وجه کلا کلا دا غا شل کرخی شیر سو یعنی دریسلو رو کرخو ترالندی که بیا حتا کوم چه یعنی زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پرې تیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل څو او هغه بیا خپور سي ځکه چې خیالونه بدلیږي. موږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي خو بل ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کیږي چې یو خو ذهن ریفرش شي او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له هو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامې لورولای دی.
ایدو غرونو ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنه مرغی د باغ لپانو الو تلی شنه رنا در پسیم نشوه دنگ چنار ده دریا دیگی همه غطی لکستا ده گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پانا پانا را پیدلو او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی چیر تلارو که چه جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوست ترگو تکی سری سری ناس دی چیغی و سماره نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندره و سمشینده ایش تقو اکسا لعصمان لک غشی ناشنا چیغی راوری چولی وانو دا اسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگی از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوب دی تصور که د بدن کم غره خرس کری چو اسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی دی دی خار سوداگر وارا دی مرغانو پا وزرونو تجارت کار پا قفص که عدد شویش نیور غیم خپلو زخمو سر عادت سنگ پیدا کم زپو هیکم چوک می نپریگ دی چه تا سر یو قفص که زور سم بیاو چوک لکه دروند خوب پا مامل مکه چه زما پسترو لپو لپیره و داشت نشوی زال دروری او دا هم بیغم و امرا اسی هم دا چا پری شوی وزر بیرتا نشن کیک چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان اوشنه هوار طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټورا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوه ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمی څخه وارو چې له کوم وخت تر کوم وخت پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوی ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان، او عبدالحمید مومند او لارویان دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلور ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شیر کې وو او د کوم بوت نه پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې په دویمې دورې کې د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د درې سوه کلونو په ترڅ کې یعنی موضوع ډېره وسې نه ده ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس به چا انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس وي، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه، بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړم او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګي لاند شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال خسته ده، تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې خسته شوی دي. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د چرنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورید چې 1950 د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو او د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د ډاکټرا ډیزرټیشن له موضوع پراخ وي او تحقیق هم
لري. هاشمي صاحب محترم، او بخشه مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې د کوم دیوان څخه را رسیدل دي، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګ د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچېری بیا کړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې باندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شوه ده کچېری تاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې کچېری دا موضوع محدود شوی وی، موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستۍ یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیا او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما
د انسان دوستۍ موضوع ده. تر دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کم غورځنګ چې شروع شوی ده، د بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشري ادونه وکړه، د بشر او د ادم او د انسان توپیر هم ما د دې کتاب ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و. بدوي ټولنو کې وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیول سره د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې
اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستی مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستی ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستی نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، د انسان دوستی بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستی نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشیره د انسان دوستی توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شیر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شیر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یو تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې موږ استاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د دې په شعرونو کې کوم غوته سوګورو ډیر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړي. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپل ماتلینو ته دا خبره کوو چې په انسان باندې په ژوندۍ انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان دی یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو لیو بود او ګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د خپل په دین کې شامل دي، لدی بود اور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستي د سړي کلتور اثرات په غو باندې سړي. مثلا افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لوی شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لوی سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شه ده چې اوس کثیر منګه د رحمان بابا شعرونه ګورو. د رحمان بابا په شعرونو کې په مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ تاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان، د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عبري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عبري سپوږمۍ لنډکسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولویده. ښې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړه سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی چندل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې و دیرسم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی؟ بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عبري سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې آزادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې وروسته شیبو ته رسیدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له 13 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی.
دی وی د کتابونو ترڅنګ خوندور شون کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې پاتې شون کې څوک نشي زده کولای. سپینسار د سجر ډول خبريال همایون هیواد سره په راپور کې شهیدله.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق وایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران غاړم. تر بل خبرونه مو خدای مل زحمت شور لتا سو اجازه اخلم.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو ستایا ما دشنو
دوڑا کور نشی اشنا یا بہ منگے وڑم یا بڑنگا بنگا سما دشنا نوے بوے لے جڑ نکی بابو واتسپ چے پرتی کرتا ویر چی جڑ کبھی نہ دشنا Oh.